بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گران اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیما سره د خپلې همکارې میرمن فاطمی ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې اسې شنبه د 1409 هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې څلورمه، د 2020 میلادي کال د نومبر 24مه، او د 1442 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 8مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک المسیح حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیز سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کارکوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. له دې وروسته د تاسې میز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب یوه تبصره دراوړو. بیا هم د افغانستان د وروستیو حالاتو په باب له ښاغلي منګل شیرزاد سره شوي مرکه اورېدلی شئ. ورپسې هم نننیو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او بیا هم د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم دراوړو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د اسلامي انقلاب معظم لارښود وفرمایل په پردیو باندې اطمینان نشي کېدلای. په ایران کې په کورونا وایروس ککړو نور 403 کسان قرباني شول. افغان چارواکي وایي د قطر د خبرو اترو بندون ختم شوی نه دی، او اسلامي نړۍ به هیڅکله هم له وحشي او تیرګر صهیونیستي رژیم سره د اړیکو په عادي کولو کې د ځینو عربانو خیانت و نه مني.
اوس هم پوره خبرونه. په پردیو باندې هیڅ باور نشي کېدلی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی نن د درو وړو قواو له مشرانو او د اقتصادي غملتیا د لوړې شورا له غړو سره په کتنې کې د بندیزونه د ایران په ضد د امریکا او د هغې د اروپایي شریکانو د جنایت او ترخه واقعیت په توګه بللی او فرمایلی دي. دغه جنایت کلونه کیږي چې د ایران د ملت په ضد ترسره کیږي، خو په وروستیو 3 کلونو کې لا زیات شوی دی. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی پر بندیزونو د غلبې او د هغو د بې اغیزه کونې لارې ته په اشارې سره هم وویل، دغه لاره ممکنه ده د کار په پیل کې سختیانې او مشکلات ولرل شي، خو په زیار او نوښت سره او د مشکلاتو په مقابل کې په کلکې دا سره پر بندیزونو غلبه کیدلی شي، او مقابل لوره چې د بندیزونو بې اغیزوالی کله وګوري نو په خپله به سوکه بندیزونو لاس واخلي. دوی په دې خبرې په ټینګار سره چې باید داسې وګڼل شي ګواکې له بهره هیڅ مشکل یا هیڅ مسله نه حل کیږي، وویل هغه کسان چې دوی ته ځینې د تمې سترګې نیسي د دوی داخلي شرایط هیڅکله هم روښانه نه دي، او د دوی په خبرو هیڅ اعتبار او پلانونه نه شي کېدلی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم داراز د 2 اروپایي هیوادونو د وروستیو چټیاتو ته اشاره کړې او ویلي دي دوی په داسې حال کې چې د سیمې په مسلو کې تر ټولو زیاتې کرغړنې لاسوهنې لري ایران ته وایي په سیمې کې دخالت مه کوئ، او په داسې حال کې چې انګلستان او فرانسه ویجاړونکې اټومي توغندي لري او جرمني هم په دې لاره ځي، اسلامي ایران ته وایي توغندي ونه لري.
په ایران کې په کورونا نور 403 ککړ کسان قربانی شول. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د روغتیایی چارو د وزارت ویاندوی میرمن سیما سادات لارینن په هیواد کې په کورونا وایرس د ککړو کسانو د ورستیو احصایو په بیانولو سره ویلی دی د تشخیص د نړیوالو معیارونو پر اساس په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په درسې هیواد کې په کویټ 19 ډول ناروغۍ یا هغه کورونا وایرس ککړ دی لسره 221 تنه پیژندل شوي چې له 2300 په روغتونونو کې بستری شوي دي. میرمن لاری د دې خبرې په کولو سره چې په ایران کې تر دې دمه په کورونا د ککړو کسانو شمیر 8,15,540 تنو ته رسېدلی ویل له بده مرغه په تیر شوه روز کې په کورونا ککړ 433 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی چې تر دې دمه په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 45,038 تنو ته زیات شوی او دغه راز په درملنې پسې په درسته ایران کې 15,015 تنه شه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. په نړۍ کې تر دې دمه په کورونا وایرس د ککړو کسانو شمیر کابو 6 میلیونو ته رسېدلی چې له 2 لک تر لږه 1,400,003 کسان د کورونا وایرس قرباني شوي او څه د پاسه 1,40 میلیون نور هم په درملنې پسې شه او له روغتونونو رخصت شوي دي.
اروپایي ټرایکا د نړیوالې اټومي موافقې ژمنتیا ته پابنده ده. زموږ خبریال راپور راکړ. انګریز خارجه وزیر ډومینیک راب نن سهار وختي په خپل یو ټولنیز پیغام کې له خپلو جرمني او فرانسوي همڅنګو سره درېدو کتو په باب مدعي شوی. لندن او مغه راز له نورو متحدانو سره خپلو ژمنو ته پابند دی. ډومینیک راب د همداراز د جامع نړیوالې اټومي موافقې په وړاندې په خپلو ژمنتیاو یو ځل بیا ټینګار کړی او مدعي شوی. اروپایي ټرایکا مغه راز له کووډ 19 ډول ناروغۍ سره د مقابلې د آبو هوا د بدلونونو په وړاندې د مځکې د کورې په ساتنې او د ایران د اټومي موافقې په باب په ملګرتیا ټینګار کوي. درو وړو اروپایي خارجه وزیرانو د تیرې دوشنبې په ورځې هم د جامع نړیوالې اټومي موافقې په 44 سره درې اړخیزې ناستې کې د نړیوالو موافقو تړونونو پر ساتلو او د نړیوالې اټومي موافقې په اساس د ایران په شمول د درستو لورو د ژمنتیاو پوره کولو باندې ټینګار کړی دی. دا خبر په داسې حال کې خپریږي چې اروپایي لورو تر دې دمه د جامع نړیوالې اټومي موافقې په مادو کې په خپلو یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. حال دا چې دا یوازې اسلامي ایران دی چې د دغې نړیوالې اټومي موافقې د ژمنتیاو په اساس په خپلو درستو دندو عمل کوي او نور یې خپلو ژمنتیاو باندې عمل کولو ته بللی دي.
نړیوال ټولنه په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې خند کیږي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په افغانستان کې د اداري فساد په باب په جنوا کانفرنس کې ویلي دي چې دغه هیواد حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره جدي اراده لري، خو نړیواله ټولنه له دغه ښکارندې او بلا سره د مبارزې لپاره د پریکنده اقدام مخه نیسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال روښانه کړی ده له فساد سره مبارزه لپاره سیاسي اجماع ته ضرورت دی چې دمګری نشته، ځکه هر ځل نړیواله ټولنه خبرداری ورکوي چې د فساد د جړو وچولو په ځای دې سیاسي اقدام وکړي. امرالله صالح دې ته په اشاره سره چې ځینې تر ټولو فسادګر کسان د سیاسي اقدام په نامې سره د افغانستان پر حکومت تپل کیږي او هم په پراخ فساد د دغه هیواد د پارلمان د غړیو په تورنولو سره یې هم ویلي دي، تر دې دمه هیڅ یوه پارلماني غړي په فساد کې د لاس درلودلو لګښت نه دی ورکړی او باید د عدالت د تامینې دا لپاره د دوی خوندیتوب ختم شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال په دې خبرې په ټینګار سره چې د پارلمان د ځینو مشخصو غړیو فساد ډیر لوی دی ویلي دي، له بده مرغه افغانستان نه دی توانېدلی د پارلمان هیڅ یو غړی عدالت ته ور وکاږي، خو وزیران، جنرالان، مشران او تلوړ پورې سیاستوالان د فساد په خاطر محکوم شوي دي.
د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی نن په یو ټولنیز پیغام کې د قطر په دوحې کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د بندون د ختمېدا په باب د ځینو رسندویو راپورونه گمراه کوونکي بللي او روښانه یې کړی ده. دا موضوع هیڅ حقیقت نه لري او د قطر د خبرو اترو بندون ختم شوی نه دی. ښاغلی صدیقی ویلي په خبرو اترو کې د پرمختګ په بڼه کې به د افغانستان د حکومت مرکزي ټیم دا په رسمي توګه په رسندویو کې اعلان کړي. څو ورځې مخکې په افغانستان کې ځینو خبري سرچینو ویلي وو چې د دوحې د خبرو اترو بندون ختم شوی دی او د افغانستان حکومت له خپلو دریځونو څخه په شاتګ سره د امریکا او طالبانو ډلې د موافقې اساس ګرځول منلې دي. دغه خبر له دې وروسته خپور شوی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو دوحې ته سفر کړی وو او د دواړو لورو له مرکچي ټیمونو سره یې لیده کته کړی وو. د دوحې د سولې خبرې اترې د روان کال د وږي د میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې او تر دې دمه دوام لري. اصلي اختلاف له هغه ځایه پیل شوی چې طالبانو ډلې په خبرو اترو کې د حنفي فقه او له امریکا سره د سولې د موافقې په اساس ګرځولو ټینګار درلود.
په افغانستان کې د ترهګر وډلو ترمنځ پیاوړې رابطه شته. زموږ خبریال د صدای افغان خبری آژانس له قوله راپور راکړ د افغانستان د ملي امنیت د ادارې سرپرست احمد ضیا سراج پرون د افغانستان په ولسي جرګې کې په خپلو څرګندونو کې په دغه هیواد کې ځینو ترهګرو پیښو ته په اشاره سره ویلي دي. په هغو ډیرو ترهګرو پیښو کې چې طالبان پکې ځانمرګي حملې کړې له نورو ډلو څخه یې استفاده کړې ده. د سراج په وینا دغه درستې ډلې د جنګي تخنیکونو د روز نی په شمول په ځینو مسلو کې په خپلو کې ملګرتیا کوي.
په لاهور او باجوړ کې ځانمرګي او څو جنایتکار له جنایت مخکې هلاک شوي دي. زموږ خبریال د دنیا نیوز خبری سایټ له کوله راپور راکړ د پاکستان د لاهور ښار پولیسو ویلي دي یو ځانمرګي په لاهور ښار کې له ترهګرې سره د مبارزې د ادارې سی سی ټی ډی په یو مرکز باندې د حملې نیت درلوده چې دغه مرکز او تاڼې ته د ننوتو په وخت په پیژندنې پسې په ټکه هلاک کړی شو. همداراز په د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په باجوړ سیمه کې هم د یوې ترهګرې ډلې د یو شمېر جنایتکارو له هلاکت سره په یو وخت په لاهور کې د ترهګرې ضد ځواک په مرکز د حملې دسیسه هم ناکامه شوې ده.
د اسلامي مذهبونو د پوهنتون مشر سید محمد حسینی نن د فلسطین د موضوع او تطبیع په نامه سره د مستضعفینو د نړیوالې ټولنې په لومړنۍ غونډه کې ویلي دي له صهیونیستي رژیم سره د متحده عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېده په اسلامي نړۍ کې اندېښنې رامنځته کړې دي او اسلامي نړۍ به هیڅکله هم له وحشي او تیرهګر صهیونیستي رژیم سره د اړیکو عادي کولو کې د ځینو عربانو خیانت نه مني. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوریدونکو سم د جامع نړیوالې اټمي موافقې په اړه د روپیې ټرایکا د دریزونو په اړه تبصره دراورو. اروپایي اتحادیه او له جرمني فرانسې او انګلستان جوړې اروپایي ټرایکا د جامع نړیوالې اټمي موافقې په تحقو کې یو مهم رول لوبولی دی. که څه هم دوی له نړیوالې اټمي موافقې د امریکا له وتلو وروسته د دغه نړیوالې اټمي موافقې په ساتلو او د خپلو ژمنو په اجرایي کولو کې تر یوه حد منفي او بې دفاع کړچات درلودلی دی. دوی اوس د جوزف بایډن واک ته د رسیدو له لرلید سره دوه ګونی دریز هم غوره کړی دی. نو حالاتو ته په پام سره د جرمني خارجه وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې له خپل انګریز او فرانسوي همڅنګو سره لیدل کته کړي او هیله خودلی دا په امریکا کې د قدرت منتقلی دا د جامع نړیوال اټومي موافقه د ساتلو لپاره نوې لرلید پرانستلې شي. دغه درو وړو اروپایي چارواکو همدارز له ایران هم غوښتي دي څو د جامع نړیوال اټومي موافقه بشپړ اجرا ته دی وګرځي او هغه څه چې د نړیوال اټومي موافقه خلاف ورزي ګڼي ودروي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اروپایانو عملاً لا جامع نړیوالې اټمي موافقې د ډونالډ ټرمپ له وتلو وروسته د جامع نړیوالې اټمي موافقې د مادو په اساس د خپلو ژمنتیاو په راکولو او هم د ایران په ضد د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو د اغیزو د کمولو لپاره هیڅ ډول اغیز شیندونکی اقدام نه دی کړی. اروپایي اتحادیه او اروپایي ټرایکا په کراتو مودې شوي چې د سیمه ییزو نړیوال امنیتي او سولې په ساتنې کې د جامع نړیوالې اټمي موافقې اساسي رول ته په پام سره د دغه موافقې د پاتې کې دا غوښتون کړي او ژمنې کړي چې په دې زمینه کې خپلې نهي هڅې کوي. په نه حال کې اروپایانو د امریکا د بهونو ته په پام سره او د غراز د لازمې ارادې په نه درلودلو سره د خپلو اټمي ژمنتیاو په تیره بیا د انسټیکس په نامه لا ایران سره د مالی او تجارتي تعامل د لارو چارو د غیر شیندونکو اجرا څخه ډډه کړې ده. اساسن لا جامع نړیوالې اټمی موافقې د امریکا له وتلو وروسته د اروپایانو د دریزونو ارزونه د هغو ژمنو په اجرا کولو د دوی د ژورې بې واسي خودنه کوي چې د ایران په وړاندې په غاړه اخیستي دي. په عین حال کې د دغو درو اروپایي هیوادونو لوړپوړو چارواکو که څه هم وخت په وخت اټمی وسلو ته د رسیدو لپاره د ایران د هڅې ادعا مطرح کړي او ټینګار یې کړی دی د دغې چارې د پوره کېدا مخه به ونیسي. په داسې حال کې چې د جامع نړیوالې اټمی موافقې د اجرایي کېدا له وخت راهیسې د اټمی انرژۍ د نړیوال اژانس ډېر راپورونه په ډاګه ښیي چې ایران هیڅکله هم د خپلو سوله ییزو اټمی فعالیتونو کې کوم انحراف نه دی درلودلی او تر هغه وخته چې د اروپایانو د بد عهدیو په دلیل یې سوکه سوکه په نړیوالې اټمی موافقې کې خپلې ژمنتیاوې کمې کړي دغه نړیوالې اټمی موافقې ته یې بشپړ پابندي نندارې ته وړاندې کړې ده. اوس دې ته په پام سره چې جوزف بایډن تر دوو نورو میاشتو پورې د امریکا د ټاکل شوي ولسمشر په توګه د چارو واګې په لاس کې اخلي اروپایان هیله مند شوي دي امریکا د جامع نړیوالې اټمی موافقې د ساتلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي. په عین حال کې اروپایانو په دې زمینه کې نوي کړچار ته مخه کړې او د دې غوښتونکي شوي چې جامع نړیوالې اټمی موافقه له ایران سره په نورو موضوعګانو کې د ورپسې موافقو زمینه جوړونکي شي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست په خوانې مسؤلې میرمن کاترین سٹون چې د خپل مسؤلیت په پړاو کې له ایران سره په اټمی خبرو اترو کې رول لوبولې دی په یوې مقاله کې جوزف بایډن ته د جامع نړیوالې اټمی موافقې د ساتلو لپاره ځینې سپارښتنې کړې دي. میرمن سٹون لیکلی جو بایډن باید نړیوالې اټمی موافقه تر ټولو وروسته نه بلکې د لومړۍ موافقې په توګه وګرځوي. هیڅکله هم نه و ټاکل شوی چې د 2015 کال موافقه د خبرو اترو پای وي. دغه موافقه په یوې خاصې او سترې اندېښنې څېړنې او ارزونې کړي یعنی د ایران د یورانیمو د پخولو په پروګرام یې ارزونه چې نسبتا بریالی هم وه. په دې توګه اروپایان دوه ګونه دریځونه لري. له یوه پلوه یې دا کوي چې د جامع نړیوالې اټمی موافقې ساتل غواړي او له بل پلوه یې ګواښونکي او زیات غواړي دریځونه خپل کړي دي. مسلمان که اروپایان وغواړي دغه کړچار ته دوام ورکړي نو د ایران له جدي مخالفتونو سره به مخ شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوردن کو سم د دوه د سولې خبرو اترو او همدارس د جنیوا د کانفرنس په باب زموږ ملګری د افغانستان د چارو کارپو او تکړه په هنتونی استاد خغلی منګل شیرزاد سره یو مرکه کړی چې په دې شبو کې دا ورته بل نه درکو د
نګرهار په هنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې امغه ستاسم په جریان کې است د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر دوو میاشتو ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنځ په خبرو کې تحرک او حرکت رامنځته شوی دی. تاسو دې حرکت ته په کوم نظر ګورئ؟
په دنیاوال نور په ډیر واضحو کلماتو افغانستان ته وایي چې منګه نور د دې قضیې نستومانه شوی ښه خبره به دا وي چې تاسو نن د صلح په خبرو کې تنازل وکړئ. دواړه طرفونه یو انعطاف باید وښیي کینی ځکه د مذاکراتو مفهوم هم دا دی چې دواړه طرفونه به په یو اندازه راکې وځي څه به ورکوي څه به اخلي. په دې خاطر باندې که دواړه طرفونه په خپلو مواقفو باندې ټینګ ولاړ اوسي نو دا مذاکرات او نتیجه نه ورکوي د صلحې پروسې ته یا په اصطلاح د صلحې پروسه کامیابېدلی نه شي. امریکا هم چې د دې پروسې تر شا ولاړه ده. نور زمونږ گاونډ دولتونه چې په دې قضیه کې لکه ایران دی پاکستان دی چین دی روسیه ده دا دولتونه چې هم د دې قضیې تر شا دی په قابل رویت دی یا قابل رویت نه دی هغوی هم نور دې جګړې نه ستومانه دي ځکه دا جګړه برنده نه لري ګټونکی نه لري. خپل امریکا چې هغه سوپر طاقت ته هغه هم وویل چې موږ د افغانستان په جګړه کې په یو ناګټه دي جګړه کې مسلمان موږ ښکېري او دا پایله نه لري. حتی د افغانستان د خلکو نه دومره مثلا خاطر بد شوی دی نور چې بایډن نور تحمل ونه شو کړلی دا خبره راخاره کړو ویل شي د افغانستان ولس یو ملت کېدل نه شي. خو خبره وایي چې د قضیه د پاکستان د لارې نه حل شي یعنی معنا دا چې د افغانستان دوسیه پاکستان په میس کې خودلی شي. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دا قضیه به حل کیږي ځکه نن هغه وخت راغلی یو اشتمه پیړۍ نو د جنګ او جګړو دغه نه ده پیړۍ نه ده. دلته د مذاکرات او د خبرو پیړۍ ده. دلته د اشتراک او د ګډون او د اشتراک پیړۍ ده چې اولسونه سره رانږدې شي، اړیکې بینالمللي اړیکې ډیپلوماتیکې اړیکې د دولتونو ترمنځ سره ښې شي، ځکه چې هغه نعمتونه چې د دولتونو په منځ کې دي یو د بل ترمنځ تبادله شي، یو د بل د نعمتونو نه په ټولو برخو کې، د تعلیمي برخو نه نیولې تر سیاسي، نظامي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې یو د بل د نعمتونو نه برخه ګټه واخلي.
استاد، دا خبرې چې په ټپه ولاړې وي، هغه وخت حرکت پیدا کړ چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر قطر ته سفر وکړ، او فکر کوي چې دواړه لوري د مذاکراتو د بل چا اشارو ته ناست دي او ګواکې تر هغو چې هغوی امر نه وي کړی دوی حرکت نه کوي. که دغسې خبرې دوام پیدا کړي، څه فکر کوي کوم خواته به روان شي؟
دا واقعیت دی چې دواړه طرفونه د فشار لاندې دي. خپل هم ویلي چې موږ د فشار لاندې یو. د پمپیو د راتګ نه وروسته رښتیا خبرو تحرک پیدا کړلو. هغه دوه میاشتې چې دوی په منځ کې سره هیڅ ناسته نه وه شوې، د اتصال ګروپونه چې کوم وو د خبرو، نو دا اوس دنیاوال په دې باندې پوهیږي چې دلته فشار موجود دی، خصوصا امریکا. امریکا په دې باندې چې دا کوم چې سابقه ترامپ دی جمهور رئیس، هغه وعده کړې وه چې د ده دا وخت دغه کېږي او څه کم یو نیمه میاشت وخت یې پاتې دی، دی به دا قضیه حل کوي چې ولس ته که دی فرضاً دا چوکۍ پرېږدي او راتلونکي قیادت دپاره چوکۍ پرېږدي، نو ولس ته عقلاً یو دستاورد ولري ورته ووایي چې ما د افغانستان جګړه ختمه کړله او دا د عسکر مې راوویستل، او تاسې چې هغه کومه بدنامي چې په بدنامۍ چې راوتلو د هغې حالت نه مې وساتلې، ځکه جګړه مې ختمه کړله او د جګړې د ختم نه وروسته راووتلم. نو زه فکر کوم چې فشارونه شته دی. بې فشاره دا که نه وی، نو ګورئ تاسې د افغانستان حکومت په هغه وخت او زمان کې چې د طالبانو د خلاصې خبره شوله، ولې چې یو نفر هم نه خوشې کوم، ولې په یو ټلیفون سره د امریکا نه چې وشولو هغه 5000 عسکر سره د پاسه 5000 طالبان خوشې شوله. په افغانستان کې سری پولې نشته دی، ځکه نشته دی چې موږ د بل چا د تسلط لاندې، د بل چا د حمایت لاندې هغوی خپلې پیسې مصرفوي، هغوی خپل بچیان دلته وژل کېږي. موږ د بل چا د حمایت لاندې، د بل چا د تسلط لاندې بې د هغې د اشارې نبل کار نشو.
استاد، مهاله د دې سره چې په قطر کې د دواړو لوریو ترمنځ خبرو تحرک او حرکت موندلې، ورسره مهاله په جنیوا کې د نړیوال ټولنې له لوري افغانستان سره د راتلونکو مرستو د ارزونې او دوام په اړه کانفرانس پیل شوی دی، تاسو دې کانفرانس ته په کوم نظر ګورئ؟
ګوري شنور سره ته خبره دا ده چې د جنیوا دا کانفرانس یو کانفرانس دی چې دا یو سلسله شرایطو باندې ولاړ دی. که د افغانستان سره مرستې کېږي، نو د پخوا په شان هغه لا محدودې او سپین چک هغه لا محدودې پیسې نه ورکولی کېږي، او نه هغه سپین چک نور ورکولی کېږي. دلته په ښکاره الفاظو باندې د ټولو نمایندګان چې دا کوم اوسه پورې خبرې کړي دي، د هغوی د خبرو نه داسې وضاحت راوځي چې دوی د افغانستان ته که وروسته کومکونه کوي، نو دا کومکونه به د ډېر جدي مراقبت لاندې به وي، اندازه به ډېره کمه اوسي، او شرط به ورته ږدي چې څومره شفافیت په دې کې وي، نو هغه متباقي پیسې چې کومې مصرفېږي، متباقي به بیا هغه وخت ورکوي چې هغه مخکې پیسې د صورت مصرف ورته وښي، او زاید مصرف او پروژو په کوم ځای کې په کوم درست او اساسي چینل کې مصرف شوي دي، دا د شرایطو لاندې ده. خو دلته د افغانستان د دولت نه لکه د پخوا غونې تعهد غواړي، لکه پخوا چې تعهدات کړي او یو یې پوره نه کړلو، ځکه اول د هغه وختونو کې د یو ښه نظام د جوړولو، ښه حکومتولۍ جوړولو تعهد یې ورتنه اخیستی، او د فساد د ختمولو تعهد یې ترې اخیستی، او اجتماعي او سیاسي جوړښتونو جوړښت او په داخل کې د یو توافق په اساس باندې یو نظام رامنځته کېدل، دا ټول هغه څو چې په هغه وخت کې دا تعهدات ترې اخیستل شوي وو هغه ته دغه نه کړلو. اوس به د دې نه ډېر جدي تعهدات د دې نه اخیستل کېږي، او دا کومکونه هم چې کېږي، یوازې به زه فکر کوم چې دا به یوازې د افغانستان د پرمختګ او د هغه پروژو لپاره به کېږي چې د افغانستان اولسونه کار پیدا کړي، او نو د اولس په قرار په قرار باندې د سوکالۍ خواته لاړ شي.
استاد، د وروستۍ پوښتنې په توګه، نړیواله ټولنې افغانستان ته، افغان حکومت ته لس شرطونه ایښي، تر ټولو مهم شرط یې دلته د فساد له منځه وړلو. فکر کوي افغانستان دا شرطونه پوره کولی شي؟ په ټولو کې مهمه ده چې د فساد پر وړاندې مبارزه دومره جدي کړي چې بالاخره د نړیواله ټولنې مرستې ترلاسه کړي.
نو فساد به څنګه د منځه لاړ شي چې پرون یې فساد کړی او دوسیه لري، هغه راوړو د هغې ځای نه په اوچته او ښه چوکۍ کې مقرر کړلو. فساد هلته منځ ته ځي چې هغه څوک چې مفسد دی، هغه دوسیه جوړه شوې، آماده شوې ده، باید ولېږل شي محبس ته، او څه چې کړي دي د هغې جبران خساره او قید ووځي. ولی دا خو تاسو ګورئ چې دغه اوس موجوده وزیرانو کې چې روان دي او په اصطلاح رایه به ورته ورکول کېږي، په دې کې یو تعداد دی چې دوی دوسیې لري. دوی عملا ټول ولس پرې خبر دی چې د بیت المال غلاګانې کړي دي، فساد یې کړی دی، او بالاخره په پروژو کې چې هغه غبن دوی کړی دی ټول ښکاره دی. زه فکر کوم چې هغه څوک چې په فساد کې لوی شوی او اغېشته یې او د دې ډالرو خوند یې اخیستی، زه فکر نه کوم چې هغه به دومره زر د فساد نه لاس واخلي.
روتسپانو ته کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی یو چې د ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، نن به لومړی د تهران چاپ کې هم ورځپاڼه وګورو. سعودي عربستان ته د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د امریکا د خارجه وزیر مایک پومپیو له پټ سفر سره په یو وخت د یمن انقلابیانو په کوتس دوه ډوله توغندي سره د عربستان په جدي ښار کې د تیلو د ارامکو شرکت په تاسیساتو برید وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې سرپرست احمد ضیا سراج ویل په دغه هیواد کې شلو فعالو ترهګرو ډلو ځان وژونکي کسان په خپلو کې خرڅ راخرڅ کړي دي او حتی دوی یو بل ته پورونه هم ورکوي. هغه ویل له نورو ترهګرو ډلو سره د افغانستان د طالبانو اړیکې اوس هم دوام لري او دغه اړیکې د تیرو وختونو په پرتله اوس پیاوړې شوي هم دي. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی و قاضي ته د رشوت د ورکولو او د نفوذ د مالولو لپاره د هڅې په تور په محکمې کې محاکمه شو. د سیهونیست رژیم یوې پرسپانې والی کال د سمندري سرحدونو د ټاکلو په هکله د لبنان او د اسرائیلو ترمیان نیخ په نیغه خبرې بندون ته ورسېدې. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ټرمپ او د هغه حقوقي ټیم کوشش کوي د ولسمشرا په انتخاباتو کې درغلی ثابته کړي، ای پی خبری آژانس راپور ورکړ ټرمپ کوشش کوي له سپینې ماڼۍ تلو مخکې د هیواد خارجي سیاست بند کړي. امریکا د چین نه هاتیا شرکتونه بایکاټ کوي. چین د امریکا د حکومت لخوا د خپل هیواد د نه هاتیا شرکتونو بایکاټ ته په غبرګون کې په واشنگټن غږ وکړ. په خارجي شرکتونو باندې د دباو لپاره د خپل ملي امنیت له مفهوم څخه ناوړه استفاده پای ته ورسوي. د عراق پخوانی لومړی وزیر او د قانون د حکومت ګوند مشر نوري مالکی ویل د امریکا د اسرائیل او د سعودي عربستان مثلث په عراق گزار پیل کړی دی. هغه د امریکا د سعودي عربستان او د اسرائیل له مثلث سره د عراق مشکل ستراتیژیک وبلو او وی ویل دغه مثلث په جدي ډول د عراق په واکمنۍ گزار کوي. په امریکا کې په کورونا وایرس د ککړیدونکو او د وژل کیدونکو کسانو د شمیر له زیاتېدا سره په یو وخت د انګلستان ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړ. په امریکا کې په وړیا ډول د خوړو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو سپونه ورځ تر بلې په زیاتېدا دي. فرانسې خبری آژانس په راپور کې ویل د ربو د سپرلی په نوم د پاڅونونو د کانونو قانونو له تیرېدا وروسته یوازینی سړی چې له دغو پاڅونونو بچ پاتې شو د سوریې ولسمشر بشار اسد دی او په افغانستان کې د استرالیا د عسکرو لخوا د جنګي جنایتونو د ترسره کولو په هکله د یوه راپور له خپرېدا درې اونۍ وروسته د استرالیا یوې ښځینه عسکرې او اتو نارینه پوځیانو خودکشانې وکړې.
ګرانو اوریدونکو، اوس به د تهران چاپ د اطلاعات ورځپاڼې مهم سرټکي وګورو او تاسو ته به ولولو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار جنرال میک مستر له افغانستان څخه د واشنگټن د عسکرو د ایستلو پلان نفرت رامنځته کوونکی وباله. د قرباغ د کوربا کسیمی مشر ارایک هاروتینیان د آذربایجان جمهوریت او د ارمنستان ترمنځ د شپږ اونۍ جنګونو د ختمولو لپاره د مرستې په خاطر روسیې او د ولسمشر ولادیمیر پوتین قدرونه وکړه. د عراق په پارلمان کې د الصادقیون فراکسیون استازی عبدالامیر التعبیان ټینګار وکړ چې د بغداد په حکومت باندې د امریکا د باونه د سردار قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس ترور ته د اړوند تحقیقاتو د نتیجو د اعلان خنډ دی. د صهیونیست رژیم د استخباراتو وزیر الی کوهین د فلسطین د حماس په شمول د اسرایلو له دښمنانو سره د ترکیه خو اړیکو ته په اشاره سره وویل ترکیه په مذهبي لار کې حرکت کوي او د انقره اقدامات د محاسباتو پر اساس منطقي نه دي. د یمن عسکرو په جده ښار کې د سعودي عربستان د تیلو د ارامکو شرکت په تاسیساتو د حمله خبر ورکړ. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټون په انتخاباتو کې د ماتې نه منلو لپاره د ولسمشر ټرمپ غبرګونونو ته په اشاره سره وویل د ټول ټاکنو د نتیجو د لغوه کولو لپاره د ټرمپ اقدامات د کودتا لپاره له تاوتریخوالي پرته هڅه ده. هغه د ریپابلیکن ګوند په مشرانو غږ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د نه منلو کړچارونه وغندي. اطلاعات بیا لیکي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد په جلا جلا حکمونو کې فیصل مقداد د خارجه وزیر او بشار جعفری د هغه د مرستیال او بسام السباغ هم په ملګرو ملتونو کې د خپل هیواد د دایمي استازي په توګه وټاکل. د امریکا د ولسمشر ټرمپ ځینو پلویانو په کالیفورنیا ایالت کې د کورونا د محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه او ماسکونه یې وسوځول. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د قطر په ګډون سره د دغه شورا د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو د ویډیو کانفرنس او د پوځي ملګرتیاو په اکله د بحث کولو خبر ورکړ. د اسرائیل لومړی وزیر نتانیاهو او د جاسوسي ادارې موساد مشر د عربستان له ولیعهد او نورو چارواکو سره کتنې او خبرې اترې وکړې.
د تهران یو ګران اوریدونکو اوس به د کابل ورځپاڼې وګورو. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه تر ډیره حده د جنیوا کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي دي پخوا هم د افغانستان په اړه دې ته ورته کانفرنسونه جوړ شوي خو د جنیوا اوسنی کانفرنس له پخوانیو کانفرنسونو سره درې اساسي توپیرونه لري. په سر مقالې کې راغلي دي پخوانۍ مرستې به څلور کلنې وي، اوس به یو کلنې وي. پخوا به مرستې زیاتې اوس به رقمې شي، بل دا چې اوسنۍ مرستې به د سولې د راتګ او اوربند په ګډون نور سخت شرایط ولري. د لیکوال په اندازه شرطونه د دې پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه به د سولې له پرمختګ وروسته له راتلونکي حکومت سره مرستې کوي، بل دا چې نړیواله ټولنه نه غواړي له افغانستان سره هر وخت مرستې وکړي. نو افغانانو ته پکار ده چې سوله وکړي او له هغې وروسته له اقتصادي پلوه د ځان بسیانې په اړه فکر وکړي.
قدرمن اوریدونکو دا هم هشت صبح ورځپاڼه ده. هشت صبح ورځپاڼه بیا لیکي چې د نړیوالې ټولنې پخوانیو ژمنو او مرستو ته په کتو له جنیوا کانفرنس داسې تمه کیږي چې له افغانستان سره دا ځل د څلورو کلونو لپاره بیا مرستې وکړي. په سر مقاله کې راغلی د افغانستان حکومت له جنیوا کانفرنس سره تمه لري چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 15 میلیارډ او 200 میلیون ډالرو د مرستو غوښتنه تایید او تصویب کړي. په سر مقاله کې ویل شوي له دې وړاندې د نړیوالې ټولنې د مرستو 90% د افغانستان د ملي بودیجې په چوکاټ کې مصرفېدلی او نور د نړیوالو او دغه شان د کورونو خپلواکو بنسټونو له لورې مصرفېدی. خو د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې په ملي بودیجې کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګښت کچه 15% ته لوړه شي. د سرمقاله لیکوال د کېدونکو مرستو د ګټو لګښت او د فساد د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې او د افغان حکومت په ګډه او کارچار ټینګار کوي.
خوګور دونکو د کابل چاپ اطلاعات روزي ورځپاڼې بیا لیکلي دي نړیواله ټولنه یو ځل بیا داسې مهال پر جنیوا کې له افغانستان سره د مرستو پر سر خبرې کوي چې افغانان او نړیواله ټولنه په پخوانی مرستو کې د پراخ فساد لامل بیزاره دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نړیواله ټولنه په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیساري ډول میلیونونو ډالر مرستې وکړې، څو د فساد لامل څه ډول چې لازمي هغه ډول مصرف نشوي. د لیکوال په باور دا مرستې یوازې د څو کسانو جیبونو ته ولاړې او د عام افغانانو په ژوند یې چور اغیز ونه کړ. لیکوال په پای کې له فساد لرې د نویو مرستو په اغېزندونکو لګښت ټینګار وکړ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
خدای په امان.
ولایت د کورنۍ یو لسم ستوری. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیما سره د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی
د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزی په مناسبت له مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوې ده. عزیزانو، د 2023 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې د اتمې زړه راښکونکي سهار وو چې د امامت د لمر سترګې راختلو یو ځل بیا مدینه رڼا کړه. د ولایت او امامت د کورنۍ د یو لسم معصوم امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام په زوکړې سره په خوشحالۍ کې دغه خار ټوب شو. ملایکې په ډېرې لیوالتیا سره د هغه تازه ټوکېدلی ګل د هر کلیل لپاره پر مځکه راکوزې شوې. د تهران رادیو درس کارکونکو هم په دې مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایي.
گرانو او قدرمنو دوستانو، د یو لسم معصوم امام نامه مبارکه حسن او مشهور کنیت یې ابو محمد دی، او د هغه پلار بزرگوار د شیعیانو لسم امام هادی علیه السلام، او د گرانی مور نوم یې سوسن دی. د هغه حضرت مشهور لقب عسکری دی، ځکه د عباسی ستمګرو واکوالانو هغه او د هغه محترم پلار حضرت امام هادی علیہ السلام په عسکرا مشهوری پوزی سیمه کې ساتل، څو تر بشپړې څارنې او نظر لاندې وي. په همدې وجه دغه دواړه امامان په عسکریین مشهور شول. د حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام په ځانګړنو کې راغلی دي چې هغه حضرت معنوي دبدبا او ډېره نورانی او جذبونکې څېره درلودله. په دې ډول چې هر چا هغه حضرت لیدلې نو جذبې دبا، او د هغه ستایلو او احترام پرته به بل لار نه درلودله. لدې سره سره چې عباسی حکومت له امام حسن عسکری علیه السلام سره خاصه دښمنی درلوده، خو د دغه حکومت یو وزیر د امام په فضایلو او کراماتو اعتراف کوي او داسې وایي: په سامره کې مې د حسن ابن علی په شان څوک ونه لیدل. په وقار، پاک لمنه او بزرګواره کې مو د خلکو ترمنځ د هغوی په شان بل څوک ونه لیدل. لدې سره سره چې ځوان دی، بنی هاشم هغه حضرت په خپلو بوډاګانو مقدم ګڼي. هغوی دومره لوړ ځای او موقعیت لري چې ملګري او دښمنان یې هم ستایي. همداراز د لسمې او یو لسمې پیړۍ شافعي مذهب عالم ابوالعباس باکثیر د حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام د عظمت په اړه لیکي، حسن ابن عسکری یو لوړ رتبه او جلیل القدره شخصیت و.
خوږو دوستانو، مسلمانان د هغه روایت په اساس چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او اهل بیت علیه السلام څخه دوی ته رسیدلی وو، پوهیدل چې د خاتم النبیین پیغمبر له نسله دولسم امام هغه څوک دی چې نړۍ له ظلم او ستمګرۍ پاکوي او د خدای پرستۍ او حق بیرغ رپوي او د کفر او بی دینه جړ واسي او تل د دغه بچی د زګیدا په تمو. په مقابل کې دنیا پال او د خدای د دین دښمنان هم له دغه واقع ډیر په وحشت کې وو، او په همدې دلیل حضرت امام هادی علیه السلام او حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تر نظر لاندې ساتل څو د نړۍ د ژغورونکي د زګیدو مخه ونیسي او یا هغه ووژني. خود قرآن کریم د آیتونو په اساس د مستضعفینو پر نجات او پر نړۍ د حق او عدالت د حاکمیت په باب د خداوند متعال اراده شوی وه، او د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام زوی حضرت امام مهدی علیه السلام په سلامتیا سره وزګیده او د خدای په فرمان به پر نړیوالو د هغه د دین د حاکمیت لپاره ظهور وکړي. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام لا 28 کلونو زیات عمر ونه کړ، خو د قرآن کریم د تفسیر او د احکامو د خپروي او د فقهي مسلو په بیانولو کې غوره آثار په یادگار پریخري، او د مسلمانانو په علمی غورځنګ کې د هغه بزرګوار اغیزې په بشپړ ډول څرګندې دي. یو لسم امام له ډیرو محدودیتونو سره سره د اهل بیت علیه السلام د پیروکارو فکر لیتوګې او عملونه تا داسې لور نیونه ورکړه چې د امام معصوم لا ظاهري شتون پرته ژوند او د اوږدمهاله غیبت د پړاو لپاره تیار شي او ځانونه د ظهور د شرایطو برابرولو لپاره سنبال کړي.
گرانو دوستانو، د حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام په پړاو کې، یعنی د دریمې قمری پیړۍ په لومبنۍ نیمایي کې، په اسلامي ټولنه کې بیلابیل فرقې او مذهبونه راپورته شوي وو. په دوی کې درې ډلې د اسلام په لمنځه وړلو مامورې وې. یوه حکومتي ډله وه چې یوازې د مسلمانۍ نوم یې درلود، او بله ډله هغه مقام غواړي وو چې په خپلو شخصي ګټو پسې وو. دویم ډله هغه کسان وو چې د امام علیه السلام په اړه به غلو کوله او له حده به تیرېدل. غلو له حده د تیرېدو او لوړولو او ارتفاع په معنی دی. همداراز له اعتدال او منځلاریتوب وتلو ته هم غلو ویل کیږي. هر وخت چې دا ټکی د دینی او مذهبي اعتقاداتو په اړه کارول کیږي، نو په دې معنی دی چې انسان په هغه څیز چې اعتقاد لري له خپل حده ډیر لوړ بوزي، او په دغه مطلب کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او اهل بیت علیه السلام هم شاملېږي. غالیان هغه کسان و چې د شیعیانو په جامه کې د خپلو باطلو عقایدو په دودولو سره د شیعیانو د عقایدو په جرړو گزار کاوه. د دغه مذهبونو مخکخان د خپلو باطلو او انحرافي عقایدو په پراختیا پسې وو. بزرګوار امام پر سیاسي مبارزو سربیره چې زیاتره په پټه او د مؤمنانو په چارو کې له خپلې خوا د ځینو وکیلانو د منصوبولو په چوکاټ کې تعقیبوه، له دغو منحرفو ډلو سره یې هم چلند کاوه او د هغوی انحرافات یې بیانول، او شیعیان یې د هغوی له پلومو کې له ښکېلېدو غړول. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د غالیانو د انحرافي خبرو په باب چې کله کله امامان د الوهیت تر حد الوړ بلل او پخپل انحرافی او غولون کو افکار سره مسلمانان بیلار کول فرمایل، دغه خبرې زمونږ د دین نه دی، لدوی لری ووسه.
دوستانو، د حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام د دوامدار آگاہ بخون کو روح بخون کو ارشاداتو او تعلیماتو پسیورے کی خلق پتیرا بیا د اہل بیت علیہ السلام پہ روان ورز پورز لا خبر او منسجم شول او قدرت زیاد شو. هغه مسلمانان چې کلک عقیده یې درلوده، د بنی عباس حکومت هم د بنی امیو پشان ناروا حکومت دی او هغه یې د اهل بیت علیه السلام مسلم حق باله. په دغه پړاو کې امام علیه السلام هغه ډیر دینی شاعر چې د چارواکو په سیاست سره هیر شوی وو ژوندی کړل. هغه بزرګوار په یو مبارک حدیث کې فرمایي، مؤمن پنځه نخې لري: اول یو پنځوس رکعت المنز، دوهم حضرت سید شهدا د اربعین زیارت لوستل، دریم په ښي لاس کې د انګوشتر یا ګوتې اچول، څلورم په خاورو سجدې کول، او پنځم د بسم الله الرحمن الرحیم په لوړ غږ لوستل. دوستانو، همداراز په زیارت امامین عسکریان کې لولو: ای لویا خدایا، درود او سلام واستوا زمونږ پر سردار محمد او د هغه پر کورنۍ، درود واستوا پر حسن عسکری ابن علی، د تا د دین او د تا د لارې په لور لارښوونکي او بلونکي، د هدایت بیرغ او د تقوا مشال او د عقل سرچینه او د پوهې او لوړتیا مقام، او پر خلکو د رحمت باران او د واز او پن سمندر او د حکمت سیمبول، او د امامانو وارث او پر امت گواه، لګونهانو پاک او د خدای په درگاه کې مقرب فاضل او پاکیزه او لپلیتیو پاک، هغه کس چې د خپل کتاب یعنی قرآن علم د هغه ته ورکړ، او د حق او باطل ترمنځ د جلا کولو طریقه، او د هغو قضاوت هغه ته الهام کړ، او هغه دې د خپلې قبیلې نخه او بیرغ وګرځوه، د هغه فرمانبرداری دې خپل فرمانبرداری وګرځوله، او پر ټولو مخلوقاتو دې د هغه دوستی واجب کړه. لویا خدایا، لکه څنګه چې هغه په پاک اخلاص سره توحید ته زړه سپارلې، او هغه کسان چې له مخلوق سره ستا د تشبیه په فکر کې ډوبو محکوم کړل، او ورتا د ایمان لرونکو یې ملاتړ وکړ، نو ای پاک پروردګارا، درود او سلام واستوا پر هغه چې د تا د درگاه په وړاندې سر ټیټونکې او خشوع سره درېدونکې مقام ته دې رسولې، او هغه ورساوه د خپل نیکه درجې ته چې د پیغمبرانو خاتم دی، او د ما لخوا پر هغه تحیات او سلام واستوا، او مونږ ته د هغه په دوستۍ کې نزدېوالی او د خپلې خوشحالۍ مهربانۍ او احسان ډالۍ را په برخه کړه، چې په رښتیا ته د لوی فضل او غوره نعمت لرونکی یې.
عزیزانو، د پروګرام په پای کې د امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د یو ځل بیا مبارکي ویلو په ترڅ کې د هغه حضرت یو مبارک حدیث درته وړاندې کوو چې فرمایي: تاسو الهی تقوا او په دین کې پوهیدا او د خپل لپاره هڅه او د هغه چا په باب رښتینولۍ او امانتداري ته چې تاسو امین ګڼي، که هغه نیکو کار وي او که بدکار، او د سجدو اوګدولو او خ گاونډی توپ ته بولم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د همدې لپاره را لېګل شوی وو. د هغوی په جماعتونو کې یعنی د نورو مسلمانانو په جماعتونو کې لمونځ وکړي او د هغوی په جنازو کې حاضر شي او د هغوی د ناروغانو پوښتنه یا عیادت وکړي او د هغوی حقوق ادا کړي، ځکه په تاسو کې هر یو چې په دین کې تقوا او په خبرو کې ریښتینی او امانتدار او له خلکو سره خوش اخلاق کوي ویل کیږي چې دا یو شیعه دی او دا کارونه دي چې ما خوشحالوي. الهي تقوا غوره کړئ، د بدی نه بلکې د ښکلا لامل شئ، زمونږ په لور محبتونه جلب کړئ او له مونږه هر ډول پلیتۍ او بدی لرې کړئ، ځکه هر خواله چې زمونږ په باب ویل کیږي مونږ یې اهل او وړ یو، او هر بدی چې زمونږ په حق له ویل کیږي مونږ ورځنې لرې یو. د خدای په کتاب قرآن کریم کې زمونږ لپاره د خدای له پیغمبر سره نزدېوالی او یو حق دی، او خداوند متعال مونږ پاک ګڼلی یو. له مونږ پرته د دغه مقام هیڅوک مدعی نشته مګر دا چې دروغ ووایي. خدای پاک ډیر یادوي او مرګ هم ډیر یادوي، او د قرآن کریم ډیر زیات تلاوت کوي او پر پیغمبر ډیر ډیر صلوات استوي، چې پر پیغمبر صلوات استول لس نیکیانی لري.
خوږو دوستانو، د حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت د ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم. دا تهران د ایراند اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تفسیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری. Thank you.